منګ هر کال د کتاب اخستلو په برخه کې د سکالې په ځنګړي ډول په سکال کې منګ د لپاره ځنګړي بودجه لرو چې سکالې به کتابونه رانیول کیږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري، یو دا چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځیو څخه رانیول کیږي چې هغه ته به هم بازار موندنه وشي، بل دا چې دا به زمنګ کتابخانو ته ولاړ شي او لکه څنګه تاسو دا ونه وکړله دغه نوې کتابونه او دغه نوې کتابونه به زمونږ ځوانان به ته لاسرسي پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورستیو کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانستل او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کیدی مونږه نه دریغو.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
څومره وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد لتیری وو کال رئیسی خپل هنری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څه موده له مخه یې کندوز ته سفر کړی و هلته یې له ښاغلي عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د ښاغلي عابد د تمثیل یوه برخه هم اورېدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتونه فارغ سلم له ځان سره مې دا تصمیم ونیو چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کړم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي بلکې د دوی به پر ما احسان وي، حق دی. دغه سفر کې مې یو ډرامه د جاسوس تر نامه لاندې تر پوکس لاندې ده او په ټولو ولایتو کې د هنری سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کوو، ولې به خبرې کوو، خبرې به څه وخت عمل ته راباسو، څنګه به د ماشومانو حقوق مراتو، په څه ډول به د ښځو درنښت ته توجه کوو، څنګه د انسان ارزښت او انسان تور وپیژنو. هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل او ډرامې خپله د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت لمخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلې دي، ځکه چې لا تر اوسه پورې ډېری کسان رضاکار کار ته زړه نه ښه کوي. همدغه وجه باندې نو کندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې همدې وجه مې کندوز ته سفر کړی.
عابد صاحب، دا راته ووایه چې تر اوسه پورې کومو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلې چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم، د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی کندوز چې راغلی یم او اوومه اجرا ده، ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې راپیل کړل تر کابله، له کابله تر کندوزه، او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته بځم او د خپل ولس دا دردېدلې کړېدلې خاموشه چې خبره سوم تر دوی پوري، او بیا ورسته له دې طریقه تر دنیاوالو او هغه څوک چې د بشر د حقوقو دایې کوي. نو زه به څه وایم، خو دا ولس داسې ولس دی چې کسړی په 100% کې 1% مینه ورکي، 1% رښتیا ورته وایي، 1% په صداقت خپل کار ته ژمن ووسیږي، نه نیوي دا ولس ورپره کوي. نو زه چې هر چیرې تللې یم دی ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي، بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب، د روسي پښتنې په توګه غواړم پوښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې اساسو شرایطو کې او نازکو حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوئ، تر کومه چې ما کتلی دي تر ډیره پکې د ملي والی پیغام نغښتی ده، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا پټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول د څومره کولای شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت د داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم، خو لومړی ځان اصلاح کول، ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل، له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده، خلک ستړي دي، سخت ستړي دي، سخت ځورېدلې دي، په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. دې خلکو ته چې ما مخکې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړې، یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړې، خو په صداقت یې ورته وکړې، ضرور تاثیر برکوي. نه دا چې تاثیر برکوي، بلکې عمل ته مخه کوي.
سوله ډېر سمفونه دي، یو دوه درې اته لس دولس حساب یې راسه غلط کړي. عجب ظالم معلم دی او کشنیم فرانسن دوی معلم یه بیدن یک کشنیم بازوی کنی
سبکی سمو خوش معلم دی اشکن زر ندو کنی
زای معلم صاحب ما برش دیا معلم صاحب چه پلک سوک نغلا کنی خما چون غلا کنی غلا دون درسی بیدی تا غزای سمدی معلم صاحب تلاری ما خوزو دا ما خطار تزمه وامزه دن تک شنم است که خبر نپیش. یکی زایر آکت یکی در واسکیج. یکی در واسکیج خو. نه یکی در واسکیج خو. نه یکی در واسکیج است که. یکی در واسکیج خور زای نست خو. چیشی؟ خبر بده کالی زاری. من یه سال تدیه تو بر پمای کار لری. چیشی؟ خبر با خیرانی بی بودی زی. من یه سال تو بر تو ولاری دیم تو ات خیرانی. نو موږ خواران ته سیدر کوم خرم خنا ما جنوم پرې کوم څوکي سیدر کوم نه ما جنوم پرې کوم پخته به سیدر کوم ته خراب یې سل جدي خپل به خاط نه زده زما زده دي خو موږ په ناس نو سل کاله موږ په پروته خاط زده کړی دي ته نو وایې کژن کې ته لیک شاته وایې ته وایې ځه ته ته تاسو نوم درته لیکم باندې ته مو ګوره تناری اما وا خاچه را سخراکی چه بیر تنی دی؟ تو خط میگی کنی دی؟ چه پا می نادی لکنی؟ داشت کتاب چه در؟ ما این پرون چیزی بیر در کوه ما دستا کلم دی ما یم زب در چی شنیکی اتا تو ساری سی دایی وقتی تو بیا داستی که بیا داستی که خلق تباسی وازم آیم یم دا خود در چه دادی خط خواب سوکی که سامد ما یم زب شنام مام نه دی ویش دا قصه ده
اته که قصه خط
خو شو ګور مازی
چی شي
زری
واس په پیا اسبل هغه شاګردانو نه ماچ پکښ نه کی سم ده چې پیژم
یې ستانو تر یلای دی
نو هغه ستانم دی سم ده کرا خو خاطر ما یې تاسو ته نوم یاد کی
احمد ہے
اسما درو نوم احمد مالیم صاحب زما نوم په دا کتاب کې ولیکه زما داسې مکتب خوښ دی زه مکتب شروع کوم معلم صاحب وا ویلې مې دي لږ مې ویلې دي زموږ په کلي کې خو هغه بیا خلکو وسوت هغه خلکو ویل چې موږ په کلي کې د پارو ځای نه پرېږدو زموږ معلمان ګرد مسلمانان لمونځونه یې کوله شاګردان زموږ د کلي خلک وه یا زه بل شم ته نه ځم دغسې معلم ویده وه دبل بیا کوچنیان واره تاسو ظالمو کوچنیان خوارانې واله
دبل بیا خوش کړه بده دغسې معلم بیا راپسې راول غسره
معلم صاحب ما به دغسې نه کښېنوه زما نوم لیکیه معلم صاحب زما نوم تورای دی
ولاړ سم
تورای ما خو معلم صاحب دا راته وایي وای ولاړ سم
پلار مې
د ډیر ناز د تورجان بولی ما نه سو پر پلار داسې ګران یم زما پلار به شه سړی دی هر چی چې زما اور سره بیا یې کله په لیر زاته چې زه ستړی سم باز پلار ته زه ستړی سم زما پلار به شا کی تاسو خپل کی د پلار به شام ما نه سو پلار هر شی را رانی سي شهر ته مم بیا یې چپل کی کالی صدری تا خپل یا بل ورځ را رانی ما نه سو یو ورځ د پلار سره باخت ولاړم پلار می په باغ کې کار کاوه خلک راله زما پلار یې اول ووهلی بیا پښې لاسونه ور وتړل ما زارۍ ورته کولې پښو تر ولوېدم لاسونه مې ور مچ کړل زما پلار یې نه یې لکاوه اخیر از ما مکتب ته ونه چړه لال کی
اوس دی ولاند حکایت وار دی وګما جبر خل استودیو ته راغلی وای د داس چا نقل میرا وړای چې د دنیا سره او سپینې نو پکار راځي وګ بشو وګ میته
د هند خلکو یو کیسه ولیدا ترکانو د واده نو وکړای یوازې اوسیده او ټول ورځ به یې په کار تیروله. ولیدا ډیر ساده ژوند کاوه، خوراک څه حق هرڅه یې ساده وو. نو کومې پیسې چې ګټلې ډیر لږې مصرفې دي. یو ورځ یې پام شو چې هغه مرتبان ډک شوی دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوې پیسې اچولې. ولیدات لزانه سره فکر وکړ مرتبان باید تشکرم. مرتبان یې زرګر ته یوړ، د هغه مخې ته یې تشکر او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیا و خیراته جوړ کړه. زرګر ورته د سرو زرو یو ښکلی وخی جوړ کړ. خو ولیدات ته فکر پیدا شو چې وخی به څه کوي. یو سوداګر یې ولید چې د اوښانو د یوه کتار په سر کې روان و. اوخان په رنگا رنگ مالونو بار وو. ولیدات له سوداګر پوښتنه وکړه دا چیرته وړې. سوداګر ورته وویل د پاچا ماڼۍ ته یې وړم. دا مالونه شهزادګۍ غوښتي دي. ولیدات ورته وویل کیدای شي دا وخی هم شهزادګۍ ته ورکړي. هغې ته به ووایي چې دا ستا لپاره د ولیدات سوغات دی. سوداګر وخی شهزادګۍ ته ورکړ. د شهزادګۍ وخی ډیر خوښ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخ بار تر ګردو خو وریخم واستول. سوداګر چې په وریخم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ، ولیدات ورته وویل په دې به نو څه کوم. سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه. ولیدات وویل مثلا چاته؟ سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته. ولیدات هم داسې وکړل. سلطان د بهترینو وریښمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیدات ته تر ګردو غوره شپک آسونه واستول. ولیدات آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل. شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي؟ شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي. یو داسې سوغات ور واستوه چې بدل یې در نکړای شي او غرور یې مات شي. شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ور واستول. ولیدات چې د دومرشتو ارزو من نه وو د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل. سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي؟ وزیر په ثواب کې وویل شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي. د تا داسې سوغات ور واستوه چې بدل یې در نکړای شي او غرور یې مات شي. سلطان ولیدات ته شل کارتنه ګران بیه غمې ولیږل چې ولیدات هماغسې سرغوچ شهزادګۍ ته واستول. شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه فیصله وکړه چې ولیدات به هله نږدې ګوري. نو لخپلې وینو کری سره په پټه را وبته او په پښتنه پښتنه یې د ولیدات ځای ته ځان ورساوه. ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي. شهزادګۍ او نوکری یې د ولیدات د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس سپور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړې د پاچایان وو د ولیدات جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان و چې د شهزادګۍ غوندې د ولیدات د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمولي تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیدات نو اوس ډېر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسیدلو غوښتنه نه و منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ فیصله یې وکړه چې ولیدات ترکان ته لسرو زرو ډک صندوق ورواستوي، خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیدات ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اوریدلی وو د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسیدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده.
کتاب خو انتخاب په کې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دا شاعرانو ته چې وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي بیا شمیر دروخی، بیا وایي انتخاب به په کې کمی، دا انتخاب تاسو خپله کوي بیا که په بل چا کوي، او که دې ته ګوري چې چا وسته یا لامغه انتخاب ده؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما نو انتخاب خپل کوم، نور ملګری بیا ماغه شیر ته ډیر دغه کوي، توجه کوي او تشویق را کوي.
شاید دې منتخب او شیرون نه دي یو راتول ولا
یو غزل دی وای. ژوند امکانات په دیده دا او ما خام دی، ژوند امکانات په دیده دا او ما خام دی، ما سره لاسونو کې لنده دا او ما خام دی. او پیر دستګیر دا ته څاپ لته وای، پیرا دستګیر د اته څاپ لته وای، مخته می خطرې خاینده دا او ما خام دی. او وخت دغه مجبور کوند دی حالت تاړ کړه، وخت دغه مجبور کوند دی حالت تاړ کړه، دا د وبړستن کې ګینده دا او ما خام دی. او ما سره لری مینا اوس دې جواب نه لرم، ما سره لری مینا اوس دې جواب نه لرم، زکه دا خبره سنجیده دا او ما خام دی. او پیغله زندگی ګورونه چیړې بیان، پیغله زندگی ګورونه چیړې بیان، سر نه تر پخو پورې لنده دا او ما خام دی.
ډیر علی، دا پیرانو سره خو خلک ډیر احتیاط کوي، تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلتی بللې دي کنه؟ څه فکر کوي دا به څنګه وي؟ دا خلکو خو لګي کیا؟
بالکل، دا په چا بد تاثیر کوي، خو دلته ما د پیر نم دا د فالوین کی کنه، مطلب دا غو نه نو ته زیاتره خلک پیر
نه دا پیر خو مرشد ده، څوک چې د وی برخي څختنی.
ها،
سفیان خو په هم دی نظر دی.
ها،
او دای بیا دغه مریدی کوي.
ها ها،
د خوشحال بابا پیرو، د حمزه بابا پیرو، او هغه ډیر په درناوی یاد کړی دی. اما ستاسو پیر چې وو دا سی وو پارا لستاسو منظور له فالیدون کې نه؟
ها بالکل،
دغه بیا اصلاح کوي. تاسو په شعرونو کې ډیر خبرې نوې دي، څه چل کوي تاسو د دې نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې؟ دا مختلف لارې لري چې کېدای سړی هغه معمول انداز چې دا چې خلک ورسره آشنا دي هغه مات کی. د ښه شعر یو کمال دا ده چې ناشنایی، یا د ناشنا محیط سره مخامخ کی، یا له یو ناشنا فعل سره چې هلته یې مورد نه وي له دې سره مخامخ سي په شعر کې، یا له یو ناشنا تصویر سره داسې حالتونه وي چې د دې لپاره مختلف لارې دي. تاسو خپله څه کوئ؟
زه خپله خو دا مونږ استادان زیاتره په دې دغه دي کنه وایي چې تیر تاریخ په لولو باندې خو مخ بم ترې نه اړو، نو زه خپله غواړم نوي ذهنونه مطالعه کړم، نوي شیان مطالعه کړم. همداسې شعرونه زه ځینې ګورم کنه، خلک ځینې شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي، زه غواړم چې نه، دا هغه تشبیه کړي باید زه یې تشبیه نه کړم، زه کوم بل نوي چې سره یې تشبیه کړم. نوی نه وخت پسې ګرځم زیاتره وخت، او ځوانانو ته مې همدغه توصیه ده چې د بل چاپ تقلید دی نه کوي، کوشش دی وکړي د ځان او فکر دی خپل دی خپل ژوند کې دی فکر وکړي خپل ځان کې. اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه، د یو چا کیسه به ویلې د بل به ویلې، نو کوشش دی وکړي د خپل کیسه وړاندې کی په نوې ډول خلکو.
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته مخه کی اب خونو چې څه ویلې دي اخو دا غوې احساسات دي دا غوې تجربه دي موږ دا خپل روچه خوندور نه واخلو او دا به خنه ده چې هغه عین شی تکرار کو
بالکل د مطالعه لاري د ځان یو څه نه دغه کی کنه د څنز د کی تجربه چې سړی خلی د بل چا د کار یا عمل نه تجربه اخلي دماغ نه ګټه پویږي بچ یاره دا کار د سم کړی یا ناسم کړی دی دی بیا خپل تجربه کی چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نه غلط کړی دا بیا په خپل هغه کار سم عمل کی کنه خپل تجربه بیا نوې باندې باندې وړاندې کی
نظمونه ډیر لیکي که غزل
غزل مې ډیر لیکله تقریبا یو کال شي دا نظمونه لیکم
په خپل غزلو کې کوم یو ډیر خوښ
خپل غزلو کې نو یو غزل دې سنوي دی وې نوې کال دی هغه نشتا باران اوري نوې کال دی هغه نشتا باران اوري څه بد حال دی هغه نشتا باران اوري بیا هغه پر روزګنې صحنه تکرار شو رب ته سوال دی هغه نشتا باران اوري او زړه مې وای د مالیار ګلان ټول دروړم خوبال دی هغه نشتا باران اوري او سڑک باران کې راخکارا پړنګ دیوال وا سڑک باران کې راخکارا پړنګ دیوال وا اڑنګ دیوال دی هغه نشتا باران اوري او تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه دا مثال دی هغه نشتا باران اوري
او ډیر علی
نه
دا زموږ تصویرونه چې په شیرونو کې دي نه وی نه دي دا هغه سیدی لکه خلکو چې لکه ارچا چې اوریدلی یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و ځینې نوي تصویرونه ایجاد کړي وو په شعرونو کې هغو ته هم تاوان اړولی ده نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو فرضاً باران او بیا په دیوال راوړېدل یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي زموږ د پخوانی شاعری چې یو نقد کیږي البته په مجموع کې تنا د پښتون په دری او پښتو په دواړو وایي چې یوه ډیره برخه یې په محرومیتونه دي بل انتقاد چې ورباندې کیږي هغه وایي وایي د دغه شاعري پښې پر ځمکه نه دي په خیال کې به جوړه یې په خیال کې به انځوره یې خو نن سبا تمایل دی ته ده چې علاوه له دې چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي هغه تجربه باید محسوسی باید احساسی او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کې هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر راخیستې ده جالبه ده یعنی اوس یې کولی دغسې یو شی تجربه کې البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې دغسې ته ډېر کم دي یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړې دي له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړې دي تاسو د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ محسوسوالي ته یې توجه کوئ کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ
زه خپله دا تصویرونو پسې دومره ګرځم هم نه خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او رښتینې تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما دی باید کې تصویرونه نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي دا خپل دغه پریښی دی ټولنه یې پریښی ده زه وایم که همدغې خپل ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو شعر ته راوړو یا په خیال بڼه یا په رښتینې بڼه چې کوم کارونه کیږي که نه نو دغه وړاندې کې دا به ښه خبرې
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار سو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کي هغه شعر ولولم دا بس چې ډېره تکرار سو له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره یو شی ده زموږ خواته نسته ده خو د مشرقي خواته سته ده دغه بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده البته په لنډیو کې سته ده او دغه بلۍ هم یو ډېر شاعرانه ځای ده او د دغه جلوې چې دي زموږ په شعر کې ډېرې کمې دي دغه د خپل موید می درته ویل لدینه علاوه البته چې زور سره بلد نه یم دا تنا د مشرقي د سیمې می درته ویل هم دا سیمه په نورو سیمو کې د چاپریال د انزورولو په خاطر پرته لګودره نورم دا سې ځایونه ستې سړې باید انزور کې مهرباني یو شعر دې راته ول ولا
یو نظم دی نیازې سی وای یو ورس کې ملنګي بل ورس کې تجارت ژوندون څه معنا آشنا خلطانه عبارت ګرځم سوې لغړن سوې سوې لغړن زه سېزلې مواړې ستا د حسن حرارت بے بنیاد زندگی بے بنیاد محبت دلته ځان لزان هم پوره کوي خپل ضرورت چا خوړلې خپل نظر چا ساتلې امانت چا ورکړې چا لزړه چا کښته دی سخاوت دنیا نخوري په امید بیا نو جوړ کړي شرارت دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت
ډېره مننه کتاب مو ولې نه چاپوئ
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی شعرونه مې دومره نه دي مخکې مې ویلې چې انتخاب چې په کې وکړو ډېر کم وی نو وخت به ونیسي تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی
بیان صاحب د چا شعرونه ډېر لولی
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم همداسې ښه شعر پسې ګرځم
کورم دان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
مخام دے جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا